Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د اسد زمري 29 د اګست 19 دغه پروګرام چې تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي، دې ته ځانګړی دی چې د افغانستان حکومت تایید کړی ده چې په کابل ښار کې د پرونیو راکټي بریدونو له امله درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې کې ملکي او دولتي خلک شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې پراکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه. امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پرځان بسیا افغانستان لپاره پراګډه همکاري ټینګار کړی ده. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې پراکټي حمله کې وژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه دو موټرو پر کورونو وشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو د دولتي کارکوونکو هویت څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د وشتلو مسؤلیت ومانم. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې بیګا پیل شوي وو، ماښام پیل شوي وو، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همداراز سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
په وخت دوبای بلنترین. خغلی امرخیل وایي پر 2:45 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغه رئیس شاه امان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي بیرته اعلان کړه. د افغانستان د خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي، ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی دا چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. د زیاته کړه له هالند سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړی خو توافق نه دی لاسلیک شوی. راتمو زیاته کړه که تغییر رانه شي په بخښنې سره ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانه شي کومن به د بارسلونا نوی روزونکی وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخري لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 وبایلله. 55 کلن کومن له 2013 کال راهیسې د هالند د فوټبال ټیم روزونکی دی او د 2022 کال تر نړیوال جام سیالۍ وروسته پای ته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي.
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عددو دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنګ کې وي
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن. مذاکرات هم میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
در ژوند رنگونه هم در تخبرو او در کوچانو در چارو در سمون یا مسئول وای
زده کلو پا برخه که در مسئولیتون چی دی در کوچانو ما شما در زمان پا غاله دی مالداری پا برخه که در مسئولیتون زمان پا غاله دی در سی بو پا برخه که در مسئولیتون زمان پا غاله دی.
به همخره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له 100 زیات راکټونه لګېدلې دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سه‌شنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام د اګست په 13مه نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپړسمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عددو دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلی آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سه شنبې په ورځ د اګست په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې پاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سه شنبې په ورځ پر ارګ ماڼۍ سفارتونه او د افغان حکومت پر دفترونو 14 راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت وین طارق آریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بیلابیلو توګنیزو سیمو 14 راکټونه ولګیدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې 100 حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته ځینو. راپورونو کې ویل شوی دی چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. تر لنډې دمې وروسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه کې در
مجاهد وای خبرې ترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. له هغو سره د سولې خبراتورو ته اړتیا نشته چې جګړه کې ورسره ښکېل نه وي. باید وایم زموږ کسان چې په جګړه کې ښکېلو او سوله کې هم برخه لري او ممکن همدا کسان په جګړو او وژنو کې شامل وي.
میخوان از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشن.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله یې خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو د دې ډلې د رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کېږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د ډول مسلو مطرح کول د خبریاتري لخان سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د تیرنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټري ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورټ خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو پایل ځنډولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربن غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپلمنځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا کې داسې ونه شي ټول ګډ شریکي به یو بایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هندي یو شمېر آنلاین رسپانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمېر افغان هندوانو او سکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د اوټلوک انډیا رسپانې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه وطن هوړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سکھ اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمېر افغان سکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي و چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمېر افغان هندوانو او سکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمېر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې په کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لېږلې ده. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 مکلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو، روڼ اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړې دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولی دي. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارمون دي، موږ تعلیم ونه کړو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مداسې ړنګ وړو چې پرېښو. اوس موږ غوړو چې پرتلونکي کې ډېر کوشش وکړو چې دا ملک نوره جوړ شي، د دې بدبختیو نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضي احمد ببرکزی د غازی ببرک خان زدران مسعیدی د ویل
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرک خان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خیانو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشته دپاره خپل د هېواد خپلواکي حفظ کړي وساتي.
نن چې دې ته موږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو موږ ډېر احساسات راپرېدلې دي. د ټول شریف اولس، باعزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو د وطن مدني فعالان وای د دا ډول مانځلو یو ښه اغیزه ده چې نوی نسل ته هیواد سره د مینې روح یې ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برطانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا آزادي په توره ګټل کیږي خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلې آزادي سمباله کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح.
ازادی رادیو سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ملګرو ملتونو سازمان په ملاتړ محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو مشکوک غړی د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلان جوړولو په تور مجرم پیژندلی. حریری په 2015 میلادي کال کې په بیروت ښار کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې څلور غړي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور په غیاب کې محاکمه شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکې ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل سوي وو. د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړې دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو .com هم د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شي هلته د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورې. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پات شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسي یو تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوو دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم عامر صاحب کته سی دی سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم می عجی محمد شریف شریف دی کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب په سر کې دراته وایست چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګودي؟
مسولیتونه خو ډیر دي، لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي، د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي، مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي. نو د ژوند ټولو برخو کې څه مسولیتونه چې دي دا مونږ پورې اړه لري، خو زمونږ اداره چې دا مونږ په خپله چې دا بودیجه مونږ نه لرو، زمونږ اداره یو همغږونکې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده. مونږ نورو ریاستونو سره وزارتونو سره مونږ تماس نیسو او دغه برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کوو.
ډیر ښه عامر صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم اړین کارونه دي چې کوچیانو ته تروسه پوری نه دي شي بي او که شي وي هم دي نو ډیر کم شي وي دي ارتیا ده چې ډیر دي شي؟ یعنی هغه کومه برخه ده؟
اوله برخه چې دا دي دا زده کړی چې دي، دا مطلب دا دي ډیر ضرورت دي کوچان باید زده کړو نه برخه من شي. دلته یو مشکل سره مونږه مخامخ یو، لکه ما ته یادونه وکړه مونږ درې قسمه کوچان لرو چې یو ثابت کوچان دي، هغه مشکل نشته، هغه ته خونځیشته، یو نیمه ګرځند دي، یو پوره ګرځند دي چې هغه راځي په یو یخ سیمه کې اړه کې د مالداري هلته چیزی تعلیم نیمګړی پاتې کیږي. نو زده کړو برخه کې مطلب دی توجه وشي، نو ډیر به خوشی چې تعلیم لینې مات څخه دی برخه من شي او آینده روښانه شي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږ نه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مقتدی افغان بي سیم اس ام اس 1313 لالارې لاند لیکلي پیغامونه را لګلې دي په بیلابیل موضوعګانو باندې. تر ډیره پورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې د مبارکۍ پیغامونه دوی لیږلي دي. عزیز الله عظیمی د هلمند له نادلي لیکلي د خپلواکۍ 101 کلیزه دي، ټول هیوادوالو ته مبارک وي. همدارنګ روح الله نیازی له تخار هم په دې اړه باندې یو پیغام لیکلی دی. اخوا نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلي د طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل کړي، ځکه چې د دواړو لورو ترمنځ باور پیدا شوی د وخت په تیریدو سره کېدای شي دغه باور له منځه ولاړ شي. ګلزمان کمالزی بیا د کونړ له مرکز نه لیکلي د میناګي برېښنا بند بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی، خو چارواکي هم په دې غم کې نه دي. بشیر حبیبزی بیا د لوګر لازري لیکلي حکومت خو وایي چې شي مونږ داعش ختم کړي نو بیا ولې کابل کې حمله کوي؟ تاسو هم کولای شئ د افغان بي سیم اس ام اس اتسو اتلس لاري د ازادي رادیو پروګرامونو ته لاندې لیکلي پیغامونه په بیلابیلو موضوعګانو راوستوي. څو یې د تاسو له نوم سره یو ځای درته ولولو. کرا کرا رسیږو د پښتو لومړنۍ خبری مجلې پای ته. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به ته بجې وي، زه بیا ستاسو خدمت ته راځم، خو اوس مایک زرغونه منګل ته سپارم.